د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
د جی وی ګرانو اوریدونکو ستړي مشي زما ساسو قربانا منزه شهید او په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2020 د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته مرکزی حکومت پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې یوې خواته د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته د یو جمهوریت حکومت ختمولو لپاره د پوز نه تمه هم ساتي اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د نوومبر په 15 به د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او په چیک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړ کمر د پیښې په یاد کې جوړه شوې ده بلور ته په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په نورو 2015 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوې دی او ولستریمل شوې دی په امریکا کې هم په پرله پسې په دویم ورځ هم د کورونا ریکارد کیسونه مخې ته راغلي دي سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته مرکزی حکومت پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې یوې خواته د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته یو جمهوریت حکومت ختمولو د پاره د پوز نه تمې هم ساتي د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته ویلي دی چې د مسلم لیگ مرستیاله مشره مریم نواز اوس د هغه پوز نه د مرستې تمه لري په کوم پوز باندې چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نیوکی کوي شبلی فراز د مریم نواز هغه بیان ته په اشاره دا خبره کړې ده په کوم کې چې مریم نواز ویلي وو چې پوز سره په مذاکراتو غور کېدی شي خو شرط به دا وي چې وړومبۍ به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول وي بل لور ته پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او په چیک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړ کمر د پیښې په یاد کې جوړه شوې ده د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان فعال جمال داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې بدبنی روانه ده هدفي وژنې کیږي او په چیک پوسټو د خلکو سره ناوړه رویه ساتل کیږي پی ټی ایم ځکه د دغو پیښو پر ضد دا جلسه کوي هغه وویل د دغه جلسې یو هدف د خړ کمر د پیښې یادونه هم ده وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د جلسې د اجازت لپاره ځایي انتظامیه ته خاص کړي و خو ځواب ورته نه دی ورکړل شوی او وایي ورته ویل شوی د کورونا وباله عمله ورته اجازه نه ورکول کیږي خو داوړ وایي وزیر اعظم ته په سواد کې جلسې ته اجازت ورکړل شوی دی او دوی ته نه ورکول کیږي بل لور ته ریپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان را روانه پنځشنبه یعنی د نوومبر په 19 نیټه په یو ورځنی سفر کابل ته ځي د پاکستانی وزیر اعظم د سفر موخه د افغان سولې پروسه کې د پاکستان رول او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزه اړیکو رغول خودل شوې دي او په دغو مسایلو باندې افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به د دې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي او په کابل کې به د ولسمشر غنی سره په افغان سوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي سیاسي او تجارتي برخو بحث وشي اخوا په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په نورو 2015 کسانو کې د کورونا وایرس معلوم شوی دی او ولستریمل شوې دي د صحت د څانګې لپاره په ویب پورتل د ورکل شو شمیرو تر مخه په تیر شواروز کې په هیواد کې د کورونا وایرس څخه د نورو 19 کسانو د مړ کېدو سره د مړو ټول شمیره 2109 ته رسیدلې ده په پاکستان کې د 2009 په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس په داسې وخت کې معلوم شوی چې په هیواد کې تیر ورځ هم د 2009 په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی وو لدی وړاندې د جولای په میاشت کې د 2009 زیاته شمیره کې د کورونا پیښې تایید شوی وي اخوا یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړی دی چې د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولینا کې صدر ډونالډ ټرمپ صدارتي ټاکنې ګټلې دي د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ د الیکټرل ووټونو شمیره 202 ته رسیدلې ده او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 209 ته رسیدلې ده
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خورین غورزنګ مشران وای نن د اتواریا یک شنبه په ورځ د نوومبر په 15 د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او په چک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړ کمر کې د پیخي په یاد کې جوړه شوې ده. نور تفصیل تاسو عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ شمالي وزیرستان فعال جمال تاوړ وای په شمالي وزیرستان کې بد امني رفانه ده. هدفي وزن کېږي او په چک پوسټونو د خلکو سره ناوړه رویه ساتل کېږي. پی ټی ایم زکړ دغه پیښو پر ضد دا جلسه کوي. هغه ویل دغه جلسې یو هدف د خړک مرده پیشي یادونه هم ده. وایس اف امریکا دیو سره په خبرو کې هغه ویل د جلسې ته اجازه ده پاره ځای انتظامیه ته خاص کړی خو جواب ورته نه ورکړی شوی او وای ورته ویل شول چې د کورونا وبا له امله ورته اجازه نه ورکړل کېږي. خو دا وړ ویل د وزیر اعظم په سوات کې جلسې ته اجازه ورکړل کېږي او دوی ته نه ورکړي کېږي.
نه دې منځله شوې دا سیخه تکمه شوې نه نو باندې کوم خپل شهیدان خپل تل نه رہی. نو د دې په والا سره دا تو د دې نه علاوه چې په دې کلیر وزیرستان کې کومه د ټارګټ کې په نړۍ ته خروونه ده چې په غوږ کې په خصوصي توګه ملک رئیس خان او داسې نور ملک نفیس الله په دې تر په چک پوسټ باندې یو مزکه خیس خبره خدام کېږي چې د ورځې ټول خلک په دې چک پوسټونو باندې زورول کېږي ستړي کېږي چې څنګه مخام شي د ټول پوسټونو په څیر هودل شي. دا مطلب څه دی؟
نو د دې هر څه په خلاف دا جلسه روانه ده چې موږ به پورته کوو. دا
وایس اف امریکا دی شمالي وزیرستان راستیال کمشنر ډی سینا په دغه اړه پوښتنه کړي خو هغه ورته جواب نه دی ویلی او دفتری عمرل چې پی ټی ایم د جلسې خاص ورته ترلاسه شوی وو. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈپور وویل جلسې ته اجازه ورکول د انتظامیه کار ده او دوی امنیت ټینګ ساتي. که انتظامیه له خوا ورته وویل شو دوی به هر ډول امنیت برابر وي.
د اجازه ورکول اختیار چې کم دی د ډیپټی کمشنر صاحب دی چې کله اجازه ملاو سی او لیګلی یو شی پرمیشن ورته ملاو سی نو بیا غینه بعد مور د سکیورټي ور کولو مجاز یو. نو دا ډیپټی کمشنر صاحب د دې بهتره جواب کولای شي چې هغه ته اجازه ملاو دی یا نه دی. چولې دوی چې درخواست موو کوي صحیح اجازه پرنو ابوم دوی ډیپټی کمشنر تور کوي چې هغه ډیسټریکټ ایڈمنیسټریټر دی.
د پی ټی ایم ایبل فال ادرامان اویل په سیمه کې د جلسې د خبرتیا د پاره پوره کمپاین شوی تیاریانه نیول شوی او ټول مشران علاقې ته رسیدلې دي. د یادونه ده چې پی ټی ایم د روانې میاشتې نومبر په لومړۍ ورځو کې په میرانشاه کې د جلسې اعلان کړی وو. دا په داسې حال چې پی ټی ایم د کورونا وبا له امله خپلې جلسې یا احتجاجي غونډې ځنډولې وې. عدنان بیٹنای وی او اے دیوا.
پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې وی خاطر د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته د یو جمهوری حکومت ختمولو لپاره د پاوز نه تم هم ساتي. نور تفصیل د اورنګزیب خان څخه په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی حکومت لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې هسه دوی د جمهوریت خبره کوي خو یو جمهوری حکومت ختمولو د لپاره پوز نه د مدد غوښتنه هم لري. د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورځنګ باندې یو ځل بیا تنقید کړی دی او ویلي دی چې دا ټول ګوندونه د ذاتی ګټو لپاره یو ځای شوي دي. مرکزی وزیر ویناوا چې دا مخالف ګوندونه د جمهوریت خبره کوي او غوښتنه لري چې انتخابات بغیر د درغلو وشي خو اوس همدغه ګوندونه یو جمهوری حکومت ختمول غواړي او کوم انتخاباتو کې چې دوی وکړي یوازې هغه انتخابات ټیک وي او کوم کې چې وبیلي نو انتخاباتو کې بیا د درغلو تورونه لګوي. شبلی فراز وای دغه شان د مخالف ګوندونو په مشرانو پر ضد که عدالت فیصله وکړي نو هغه ځان ټیک نه وي او کچره د دوی په حق کې فیصله راشي نو بیا عدالتونه ټیک کار کوي. د د اطلاعاتو مرکزی وزیر لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ باندې دا تور هم لګولې دي چې هسه د جمهوریت خبره کوي خو یو جمهوریت حکومت ختمولو د بارا پوز نه د مدد غوښتنه هم کوي.
اور مدد کس سے لی جا رہی ہے, کس ادارے سے لی جا رہی ہے؟ وہ وہی ادارہ ہے جنہوں نے, جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے.
دا اطلاعات و مرکزی وزیر شبل فراز وی دا مسلم لیگ مرستر مشره مریم نواز آغا پوز نه دا جمهوری حکومت ختمول غوښتنه کوي په کوم پوز د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تنقید کوي. نیوز ډیر زو د پاکستان مسلم لیگ مرستر مشره مریم نواز ویلی وو چې پاکستان جمهوری غورزنګ د پلیټ فارم د لارې پوز سره خبرې کې دی شي, خو د لپاره شرط بداوي چې وړمبه بعد د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول شي. مریم نواز دا خبره داسې حل کړی و چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ڈی ایم جلسو کې نه یوازې په ملکی سیاست کې د پوز په کردار سخت تنقید کړی وو, بلکې د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید باندې یې خپل حکومت ختمولو او عمران خان وزیر اعظم جوړولو تورونه هم لګولي وو. مریم نواز دا دعوه هم کړې وه چې پوز د دوی د ګوند ځینې مشرانو سره رابطې کړې دي, خو دوی سره نیغ په نیغه رابطه تر اوسه پوز لخوا نه ده شوې. د بیان پس د پاکستان جمهوری غورزنګ صدر او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې پوز سره به خبرې یوازې د پاکستان جمهوری غورزنګ د پلیټ فارم نه بکیږي, او د لپاره به د ائتلاف کې شامل ټولو ګوندونو صلاح ضروری وي. دغه دریز د پاکستان پیپلز ګوند هم دی, او پیپلز ګوند وایي چې مذاکرات د ټولو ګوندونو په صلاح پکار دي. د پاکستان یو ورځپاڼه کې داسې خبر هم چاپ شوی دی چې پوز لخوا هم مخالفو ګوندونو سره د مذاکراتو خواهش سرګند شوی دی. خو مریم نواز وایي که چېرې مذاکرات کیږي هم نو دا به پټ نه بلکې ښکاره وي.
مطبوعاتي ریپورټونه وايي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان را روانه پنځشنبه یا د زیارت په ورځ چې د نوومبر 19 نیټه به وي په یو ورځنی سفر کابل ته ولاړ شي. د راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د سفر موخه به د افغان سولې پروسې کې د پاکستان رول او د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکو په حق لوي. نور تفصيل د حکمل روان سادات څخه په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته سفر کوي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې پنځشنبه په ورځ د یوې ورځې لپاره کابل ته سفر کوي. عمران خان به په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر افغان سولې او د دواړو هیوادونو په دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د دې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي, او په کابل کې به د اسمشر غنی سره پر افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمن پر اقتصادي, سیاسي او تجارتي برخو بحث او خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وویل
په پام کې ده چې د دې ونې تر پای پورې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي چې تیره میاشت دواړو رهبرانو درلودل. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي, د اقتصادي, سیاسي, امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځنګړی استاد محمد عمر داوودی هم د افغان سولې په تړاو په یو وډی کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې ده. داوودی په دغه کانفرنس کې د خپل خبرو یو برخه پروند جمعې پورز په خپل ټوئیټر باندې لیکل د زیاته کړې په ډیر نږدې راتلونکو کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رازق داوودی په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راځي, او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم کابل ته سفر وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د پاکستان صدر اعظم کابل ته د راتګ ایجنډا متفاوته بولي او زیاتوي چې کابل ته د عمران خان راتګ د امریکا طالبان او سیمې هغه پیغام حکومت ته ورکول دي چې سولې ته لار هواره شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارشناس نجیب جامی وویل
پاکستانی ګل لومړی وزیر عمران خان راتګ دلته د امریکا د طالبانو او د سیمه هغه پیغام حکومت ته ورکول دي چې سولې ته لار خلاصه کړي, له بې ځایه شرایطو او خنډونو او ځنډونو څخه تېر شي. ځکه موږ تاسو ګورو چې په دوحه کې د افغان سولې مذاکرات ځنډیدلې دي دوه میاشتې کېږي چې دوی په میکانیزمونو او د مذاکراتو د پیل په کړنلارو او لارو چارو نه جوړ شوي. نو عمران خان به کابل ته راشي, غني ته به د اقتصادي فرصتونو د ور کولو ترڅنګ به هغه ته واحد سوي مجبور بکړي چې په دې برخې جدي ګامونه واخلي.
یو شمیر نور سیاسي شنونکو بیا په دې نظر دي چې پاکستان په طالبانو ډیر اغیز لري، خو پاکستان تر اوسه هغه رول په سمه توګه نه دی ادا کړی کوم چې په کار دی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي، خو پاکستان ادعا لري چې د افغان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. دا سفر د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هغه ټلیفوني اړیکې په نتیجه کې تر سره کیږي چې 13 میاشت دواړو رهبرانو په افغانستان کې د اوربند ټینګیدو په اهمیت غږیدلی و او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې و. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه داسې محل رپورونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او بمی چاودنو رپورونه مخې ته راځي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړي چې د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولینا کې صدر ډونالد ترامپ صدارتي ټاکنې ګټلې دي. د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ د الیکټرل ووټونو شمیره 202 ده او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 290 ده. نور تفصیل یې د شعیب زاده څخه په راپور کې واوري.
یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړي د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولاینا کې صدر ډونالد ترامپ صدارتي ټاکنې ګټلې. د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې صدر ترامپ د ووټونو شمیره 202 ورسېدله او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 290 ته رسیدلې. په 3 نومبر شوی د امریکا صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن د وړاندې نه د صدارت څوکۍ ګټلو لپاره په کال 200 څوکۍ ګټلې او د جنوري په 6 نیټه د امریکا د نوي صدر په حیث د سوګند پروتوکول لپاره لار اواره شوې ده. صدر ډونالد ترامپ په دغه انتخاباتو کې د ماتې خوړلو انکار کوي او په انتخاباتو کې به د کوم ثبوتونو په لوی کچه د ترغلي او تورونه لګولي. اډیسن ریسرچ سنټر او د امریکا غنو نور مطبوعات ترڅنګ لوی مطبوعاتي ادارو د جمعې په ورځ ناوخته په نارت کیرولاینا کې د صدر ترامپ د ګټې پیشبيني کړې. نارت کیرولاینا 15 الیکټرل ووټونه لري. دغه ایالت یو په هغه اخیره ایالتونو کې ده چې په 3 نومبر شوی صدارتي انتخاباتو نتیجې اعلان کړې دي. د دغه ایالت د قانون تر مخه د انتخاباتو په ورځ کې چې چا په ډاکخانه ووټونه لګلې وي او د نومبر د 12 پورې بیا انتخابي دفترونو ته ورسیږي، نو هغه به په انتخاباتو کې شمارل کیږي. په نارت کیرولاینا کې د کوم سلفی صدا ووټونه شمارل شوی چې تر مخه صدر ترامپ 3000 زیات ووټونه غستی دي. د نارت کیرولاینا د نتیجو یو ورځ وړاندې مهمو امریکایي مطبوعاتو د اریزونا ایالت په اړه پیشبيني کړې و چې هلته صدارتي انتخابات جو بایدن ګټلی. په دغه ایالت کې 99% ووټونه شمارل شوی او بایدن پکې د ترامپ نه 10000 زیات ووټونه غستی دي. د ګڼو نورو امریکایي مطبوعاتو ترڅنګ نیویارک ټایمز، سی این این، این بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د زیارت په ورځ په اریزونا کې د بایدن د ګټې اټکل کړو. په تاریخي توګه اریزونا ایالت د ریپبلیکن ګوند مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د امریکا فاکس نیوز او ایسوسییټډ پریس خبري ادارې 13 په اریزونا کې د بایدن د ګټې اعلان کړو. دا مهال د امریکا جارجیا ایالت یوازینی ایالت ته چرته چې د انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او نه امریکایي مطبوعاتو د غټون کې پاړه ساتکل کړي دي. په دغه ایالت کې د چول شو ووټونو په لاسونو بیا شمیرنه روانه ده، ځکه دغه تا چول شو ووټونو کې جو بایدن په 14,100 ووټونو د ترامپ نه مخکې دي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او د امریکا موجوده صدر ډونالد ترامپ سوسو واري به د کوم ثبوتونو داوا کړي چې په صدارتي ټاکنو کې په لوی کچه د غلیو د لاسه د ماتې سره مخ شوی. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا د انټرنیټ امنیت ایجنسی ویلي د نومبر په 3 نیټه شوی انتخابات د امریکا د تاریخ تر ټولو زیات خوندي انتخابات وو. یا د اداره چې په خپل صدر ترامپ جوړ کړي د دغه لخوا دغه بیان د صدر ترامپ د کمپاین دلې لخوا په انتخاباتو لګول شوی تورونو نیخ پنیغه ردوانه ده. په امریکا کې د بیلابیلو ایالتونو د چارواکو لخوا هم تر اوسه په انتخاباتو کې د کومو ګډوډیو په اړه سنې دی رپورت شوی او د صدر ترامپ د قانوني ډلې لخوا په عدالتونو کې جمع کړی شوی خواستونه هم د ناکامۍ سره مخ شوی. که څه هم د امریکا په غیر سرکاري نتیجو کې جو بایدن د انتخاباتو ګټون کړي یو شمېر انتخابي نتیجې د قانوني چیلنجونو او بیا شمېرلو سره مخ دي. د امریکا قانون تر مخه ایالتونه باندې دسمبر د 8 منټې پورې ټولې رائے تصدیق کړي او د الیکټرل کالج ګټون کې به اعلانوي. د دغه ګام سره به په رسمي توګه د دسمبر په 14 منټه نوې صدر انتخاب شي. څوک چې بعد د جنوري په 16 منټه سوګن پورته کړي.
ګرانو اوریدونکو په امریکا کې پر لپسې په دویم ورځ هم د کورونا ریکارد کې سونه مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې په امریکا کې په یو ورځ کې 1.1 لک کورونا ټیسټونه یا معاینې شوې دي. د جان هاپکینز په هنتون د شمیرو تر مخه د جمعې په ورځ په امریکا کې 1,290 د کورونا وایرس کې سونه مخې ته راغلي وو. نور تفصیل یې د نصر الله څخه په دغه راپور کې واورئ.
په امریکا کې پر لپسې دویم ورځ هم د کرونا ریکارد کې سونه مخې ته راغلي. په داسې حال کې چې په امریکا کې په یو ورځ کې 1.1 لک د کرونا ټیسټونه یا معاینه شوي. د جان هاپکینز په هنتون او کووډ ټریکینګ پروژې تر مخه د جمعې په ورځ په امریکا کې 1,09,000 د کرونا وایرس کې سونه مخې ته راغلي چې د زیارت د ورځې د 1,05,000 نه 40,000 سیوا دي. په ګرد نړۍ کې امریکا کرونا وایرس ډېر اغیزمنه کړي. په امریکا کې د کرونا وایرس لوجې د ناروغ شو خلکو شمیره د 10.15 یا 1,05,000 نه اوخته. په امریکا کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس نه د مرګونو شمیره هم د هر هیواد نه زیاته ده. 2,40,000 نه زیات خلک د کرونا وایرس لوجې مړه شوي. یوازې په 13 ساعتونو کې تر په دې یاد هیواد کې د 1,500 نه زیات خلک مړه شوي. د کووډ ټریکینګ پروژې شمیرې ښایي چې د کووډ نه 1,05,000 خلک په روغتونونو یا هسپتالونو کې داخل کړي شوي چې د تیرې ورځې پرتله شاوخوا 40,000 زیاتوالی ښایي. په لویدیز ساحل کې د هیواد تر ټولو نه زیات آبادی یا نفوس لرونکو ایالت کالیفورنیا کې هم د کرونا وایرس نه د ناروغانو شمیره د 1,000,000 یا 10,000,000 نه زیاته شوی. په ټیکساس کې هم د شمیره د 10,000,000 نه اوخته ده. په الینویس، ویسکانسن، میشیګن او مینیسوټا ایالتونو کې هم د کرونا د زیات خورېدو رپورت ورکړل شوی. د امریکای صدر ډانل ترامپ د جمعې په ورځ رسنیو ته شپږ ورځې وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې د کرونا وایرس په وړاندې د اغیزمن ویکسینو په لور پرمختګ ستایلی. په لړخته په یورپ یا اروپا کې د کرونا وایرس دویمې چپې کې زیاتوالی لیدل کیږي چې له وجې ډېر هیوادونو بیا سخت بندیزونه لګولي. پولینډ خالی یا شنبه په ورځ د دغه یاد وایرس له وجې د 1,500 کسانو د مرګ رپورټ ورکړی. چې په یاد هیواد کې د کرونا وایرس نه د مرګونو شمیره د 10,000 څخه زیاته شوی. یوکراین هم په 13 ساعتونو کې د 12,500 نه زیات د کرونا د نوي قضیو رپورت ورکړی. د جان هاپکینز په هنتون د معلوماتو تر مخه مکسیکو کې د دغه یاد وایرس له وجې د ناروغانو شمیره 1,000,000 یا 10,000,000 ته قابو شوی. یاره دیوی په دې اونۍ کې اټلی د نړۍ لسم هیوادو چې پکې د کرونا وایرس د 10,000,000 یا 1,000,000 نه مثبت پیښې اوریدلې وي. اوس مکسیکو به یو لسم هیواد شي په دغه نوم لړکې. هندوستان د 8.1 میلیونه یا 1,800,000 قضیو سره په امریکا پسې په دویم نمبر دی. په دریم نمبر برازیل دی چې پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې د 5.8 یا 8,500,000 نه زیاتې شوي. فرانس په دغه نوملړ کې سلورم ځای لري چې پکې د کرونا وایرس کې سونه د 2,000,000 یا 40,000 تقابو شوي. بیا روسته چې پکې مثبت پیښې 1,900,000 یا 19,000 ته رسیدلي. هغه هیوادونه چې پکې د کرونا وایرس له وجې د ناروغانو شمیره د 1,000,000 یا 10,000,000 نه اغوختي پکې سپین، برتانیا، ارجنټینا او کولمبیا شامل دي. د خالی یا شنبه د ماسپخینه پوري په ګرد نړۍ کې د کرونا وایرس نه د ناروغ شو خلکو شمیره 15 کروڑه او 15 دیرش لکه نه غوخته ده. او د جناب کینز په همتون د کرونا په اړه معلومات خای چې ټول نړۍ کې 3.3 میلیونه یا د 14 لکه نه زیات خلک مړه شوی هم دي. بلخوا د جمعې په ورځ د امریکا یو کمپنۍ مایکروسافټ ویلي چې هیکرانو کومته چې د روس او شمالي کوریا ملاتړ حاصل دی په وروستیو میاشتو کې هڅه کړې چې د درمل جوړولو شرکتونو او کووډ 19 یا کرونا وایرس د څېړونکو څخه د ډیټا یا معلومات پټ کړي. د ټیکنالوژي د غلوي او مشهور شرکت ویلي چې ډېر سایبر یا انټرنیټي حمله یې د ناکامۍ سره مخ شوې، خو د هغو کسانو یا سایبر حملو په اړه جزئیات شریک نه کړل کوم چې کامیاب شوې دي. مایکروسافټ ویل چې ډېر هدفونه یې په کینیډا، فرانس، هند، جنوبی کوریا او امریکا کې وو.
د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې ده د یوې ادارې چې د امریکا نظر سرګندوي.
په تنزانجي واکدارانو د حکومت د مخالفینو خلاف کاروایي شروع کړې دي، ځکه چې دوی د نوو انتخاباتو کولو مطالبه کړې ده او په 28 اکتوبر د نقصونو او د غلطونو د شګو ډکو صدارتي انتخابونو خلاف مظاهره شروع کړې دي. لوی مخالفه صدارتي امیدوار ټنډو لیسو د اخباري خبرونو مطابق نیولې شوی او ورستو بیا پریښودل شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې پټګوټو روکېدو او سیاسي گرفتارو او د انتخابونو په دوران کې د شر فساد په واقعیاتو فکرمن یو. موږ د تنزانیې حاکمانو ته غږ کوو چې په انتخابونو کې شوی غلطه سمې کړي او د عامو خلکو خلاف د طاقت د استعمال د الزامونو پوره پوره جواب وکړي. د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بدعنوانو الزامونه په جمهوری اقدارو د عمل کولو د تنزانیې د لوز پر ضد دي. د تنزانیې انتخابي کمیشن په صدارتي ټاکنو کې د صدر جان ماګوفولي د کامیابی اعلان کړی دی، خو د دې د نتیجو خلاف د احتجاج کوونکو په گرفتارو، ووټونو کې د درغلو کېدو او د شر فساد په واقعاتو کېدو امریکا فکرمند ده. امریکا به ټولو فریقو ته د صبر زغم نه د کار اخیستو او د اختلافاتو په روغه ساده د اوارورو وینا جاری ساتي. د تنزانیې واکدارانو له پکار دي چې د فوج لخوا ووټونو کې د ټګوټو روکېدو او په خلکو د تشدد کولو د الزامونو تحقیقاتو کې او دا خبره یقیني کړي چې انتخابي امیدواران انتخابي جګړې اوارې کړی شي. امریکې د تنزانیې په حکومت غږ کړی دی چې د ټولو خلکو د بشري حقونو او د بنیادي ازادو خاطر اوساتي چې پکې د رائے خیال د ښکارا کولو او د خلکو په امنناک ډول خپلو کې د راغونډېدو ازادي هم شامله ده. دین علاوه حکومت دې د انټرنیټ ازادۍ له ودور کی او معلوماتو ته د هر چا د رسیدو لارې دي پرانی دي. امریکا به خپل ملګرو سره په شریکا په مناسب وخت په هغه خلکو د ویزی د بندیزونو په لګولو غور کوي چې د بشري حقوقو د وهنو ګناهګار دي او په انتخابي عمل کې مداخلت کړې وي. نائب ترجمان براون خپل بیان کې دا ویلي دي چې د تنزانیې خلک لکه د نور ملکونو د خلکو په شان د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدې حکومت د قانون تر مخه د یو مساوي سلوک او بغیر د سویرې د خپلو حقونو د استعمالولو حق لري. د تنزانیې او د امریکای د تعلقاتو د خپاتې کېدو لپاره دا ضروری ده چې د تنزانیې د سیاسي عمل د ټولو فریقو دی پوره پوره نمائندګي وشي او چې بنیادي ادارې ورته حاصلې وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.